یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته راغلاست وایم. وړاندې اوري په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانی ولو په جګړه کې وژل شوی. د کرونا له چټک خپراوي سربیره په کابل کې لا هم د غونډو ځینې تالارونه، پارکونه او عامه ځایونه پرانیستي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د وقایې یادی
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تر لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو.
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډېره متفاوته وه، هغه په دې معنا چې دا ډېره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې ساتلي.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکی وګړو د حملو لاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. د سولي او اقتصاد انسټیټیوټ افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد وباله، او د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د جنوبي اسیا لپاره د لندن میشتي سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د ملکیانو په نښه کول پرته له دې چې څوک مجازات شي دوام لري. د دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې په تیره یوه اونۍ کې په افغانستان کې لشته لږه چلر ویش ملکیان ووژل شول. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د سولې خبرې ټکنۍ شوې او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر ګړندی روان دی، دا ولسي وګړي دي چې په دې هیواد کې د جګړې درون تاوان ګالي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرژوب له اوښتی ده. په پکتیا کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اریوب ځاځي ولسوالۍ د بیان خیلو په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسټه ډله ایز برید وکړ چې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخامخ شول. مومن دوی د نشټې په پایله کې د یولسو پاکستانیو او دوو مشهورو قمندانانو په ګډون وبشت وسلوال طالبان وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د مومنت په خبره په نخته کې د سرحدي ځواکونو درې سرتیري وشل شوي او شپږ ټپیان دي. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې نه افغان سرتیري وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د سوری او اقتصاد انسټیټیوټ پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سجنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو نامن هیواد دی. له افغانستان روسته یمن، سوریه، جنوبی سودان او عراق د نړۍ ناامن هیوادونه بلل شوې دي. آیسلند له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې د نیوزیلند، ډنمارک، پرتګال او سلووینیا یادونه شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران اټومي پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د خلیج د همکاري شورا د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په خپل غونډه کې د ویانا په خبرو اترو کې د دغو موضوعاتو د شاملې دوه په اړه د نړیوالو قدرتونو د پاملرنې غوښتنه وکړه. ایران له فرانسې، بریتانیا، جرمني، چین، روسیې، اروپایي اتحادیې او امریکا سره د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په ویانا کې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. امریکا ویلي که ایران خپل هغه شمنی عملی کړي چې په اتمی موافقه کې کړي د موافقې ته بیرتستنی شي. امریکا په 2015 میلادي کال د موافقې ووته او پر ایران بندیزونه سخت کړل. لبلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اتمی موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي خبرې ستونزمنې شوي او د تاړتیا ده چې زړورې پرېکړې وشي ځکه چې وخت ډېر نشته. تر دې یوه ورځ مخکې د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافایل گروسی ویلي و چې د ایران د اتمی تړون د احیا لپاره باید انتظار وایستل شي چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د ایران د ولسمشر انتخابات وشي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دوو میاشتو پورې خپله کابینه وټاکي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې $2.2 billion مرستندوی ټولنو او هغه مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي. اغل سکارت چې د نړۍ تر ټولو شتمنه شزه ده د ټولنیزو شبکو لاري د دغه خبر د اعلانولو ترڅنګ ویلي دا پیسې چې دی بخښلي د مرستو ترلاسه کوونکو ته د مثبتو فعالیتونو لار هواروي. مکنزی سکارت تر دې وړاندې په 2000 کې د خپل شتمنیو $5 billion د کورونا ځپلیو د مالی مرستو پروګرام، د تور پوستو تعلیمي مرکزونو، د جنسیتي مساوات په برخه کې فعال او مؤسسو او پوهنتونونو ته بخښلی وو. د فورس مجلې پر اساس د مکنزی سکاټ شتمني $8 billion ته رسیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانیولو په جګړه کې وژل شوی. سره له دې چې افغان پوځیانو د دې ولسوالۍ د بیانیولو یو کامیاب هڅه کړې وه، د تازه راپورونو له مخې دغه ولسوالۍ تر نوې جګړې وروسته بیرته د طالبانو لاس ته لوېدلې. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي او را سره شریکوي.
بله ګران همکار، لکه چې تا وویل د دولت آباد ولسوالۍ کې کاره سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې وړ مشپه په دغه ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته شاوخوا شلو کمانډوي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده. دوی ولیدي مرګ ژوبله وروسته له هغه کمانډو سرتیرو ته واوښتل چې د دولت آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته لیږل شوي وو، او له زیاتې جګړې وروسته طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې دغه ولسوالی تر خپل کنټرول لاندې راولي. که څه هم په کابل کې د دفاع وزارت چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت په خوانی ویان نبی عظیمی، زهر عظیمی البته، په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې په دغه جګړه کې د دوی زوی سهراب عظیمی وژل شوی ده. خدای چې څومره سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده، په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. سهراب عظیمی هغه څوک چې په بریتانیا کې لوړ زده کړې ورکړې وي او ارکان حرب او تازه په کمانډو پوځیانو کې دنده تر سره کړې و. ذبیح الله مجاهد هم رسنۍ ته په سعودي پیغام کې ویلي دي چې په دغه جګړه کې شاوخوا 15 کمانډو سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده. هغوی یو ویډیو هم خپره کړې ده چې په کې لیدل کېږي ځینې سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي دي. په ویډیو کې لیدل کېږي د په داسې حال کې د شورا جوړان د طالبانو د دغه د فاریاب ولایت په جنوب ولسوالۍ باندې هجومي عملیات وکړل چې په ترڅ کې د دولت آباد ولسوالۍ دوی ونیوله، خو ونه مشپل شخص جګړې وروسته یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولوېدل. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه باندې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو نظر هم له ځان سره ولرو. بله
مننه کوم و مریدل چې په فاریاب کې ل شلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانولو په جګړه کې وژل شوې دي. په وژل شوو کې کڅه ما افغان چارواکو تر اوسه پر دې دوی رسمان د دوی د وژنې تایید نه کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند جنرال ظاهر عظیمی په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل زوی سهراب عظیمی د وژل کېدو په اړه باندې یو لوی پیغام خپور کړی دی او ویلي دي چې د زوی او ګڼو ملګرو د دولت آباد د ازادي په بدل کې خپل وینا تو اکړه او د ویل چې د دوی لار به دوام لري. سهراب عظیمی د ګرمانو او امریکا کې د ارکان عربی ماستری کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګست. کابل خاریان وایي که څه هم د کرونا ویروس د لاخپراوي د مخنیوي له امله د ودونو، سالونونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو د تړل کېدو په اړه د حکومت له اعلان څو ورځې تیریږي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه په بشپړه توګه نه ده عملي شوې. د راپورونو په اساس اوس هم د ودو ځینې سالونونه، تفریح پارکونه او نور عامه ځایونه پرانیستي دي او خلک پکې په ګڼه ګڼه لري. د عامه روغتیا وزارت ویوي دوی د تړلو پریکړه کړې او کابل ښاروالي او د کابل والی باید دغه پریکړه پلي او وڅاري. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبساره پارک له هم پرانستې دي. د عامه روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ازای خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼګونه هم پکې زیاته ده. په دې پارک د خلکو شمیر له مسبخین ورسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولېږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکو او محصل دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پونتون استاد دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د دې وقایع یادې جلوګی لپاره ټول لمړي تدابیر تر سره کی او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعات کړي.
د افغانستان د امروختي وزارت وای دوی د ټول بند یا قرنټین د پلیکېدو او څار موضوع کابل خاروالي او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل
کم محدودیتونه چې وزه شوې دي د نظارت چارې د شهروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تور تنور برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې، او د استرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه استرار کمیټې پراس کې بیا هم د شهروالۍ محترمې اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل خاروالی بیا وای چې د امروختیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په غړون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویان دي سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل دوی بل سرغړون کو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي، هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمیرو له مخې دغه ویروس لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې 6,501 کسان په دغه ویروس اخته شوي چې 3,323 مړه شوي دي. د امروختي وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې 1,022 تنه په کرونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتند. افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوه تازه څېړنې کې موندلې چې افغانانو ته د کووید 19 ناروغي په اړه کافي عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او عادي چلند ورسره کیږي. په دې اړه باندې به راپور وروسته تاسو ته خبر کو. خو اوس د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای د اوګدې مدیره حصے د 250 سوداګرو سوداګریز توکي په چین کې د ویزو نشټون لامل باندې او تر اوسه د دستونزو د هواري لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. د سوداګرۍ خونی مرستیال یونس مومن نن ازت رادیو ته ویل چې د سوداګرو د اتحادیې رئیس حاجی عبید او یو شمېر نورو غړیو له سوداګرۍ خونی سره کتلې او د لیدنې په ترڅ کې د دوی د شتستونزو په اړه خبرې شوې. خغلی مومن ویل چې افغان سوداګرو ته د چین ویزې نه ورکولو لامل سوداګر لګړو سنزو او ننګون سره مخ دي او دوی به د سنزې ژرتر ژره د چین سفارت او د نموړي هواد سوداګریز قونسل سره خبري وکړي. نموړي ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ خونه به د دوی د سنزو د هواري لپاره یو انلاین ناسته د چینی مقاماتو، دولتي سکتور مسولینو، کابل کې د چین میشت سفیر، په چین کې میشت افغان سفیر او یو شمېر سوداګرو په ګډون تر سره او شته ستونزو ته به د حل لارې چارې ولټوي. چارواکي وایي د کورونا ویروس دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو اړیکو خورا بد اغیزه کړي. په هرات کې د رومیانو یو معیاري فارم جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازد رادیو ته وویل چې د رومیانو دغه ستر فارم په دغه ولایت کې په سل جریبه ځمکه کې جوړ شوی. په دغه فارم کې له اصلاح شوي تخمونو او د اوبو لګولو له پرمختللي سیستم څخه استفاده شوې ده. چارواکي وایي په دغه فارم کې کرل شوي تخمونه په هر هکټار ځمکه کې له 150 څخه تر 200 میټریک ټنو پورې د حاصلاتو وړتیا لري. د کرنې وزارت وایي د غمیاري فارم په جوړولو سره لزګونو کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 500 پوله، یو یورو 90 افغاني 15 شپته پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولت شپږنی منځنۍ صفه او فم 3.5 باندې خبرونه کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیوا کې تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانه خسته. په دې سرمشریزه کې چې څه باندې 3 ساعته دوام وکړه د نړۍ پر بیلابیلو موضوعګانو خبري وشوي، یو لړ موافقه وشوي، ګیلي وشوي او د دواړو یوادونو ترمنځ یو لړ اختلافات په خپل ځای پاتې شول. تفصيل په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګډ ټکي سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دواړو هیوادو اختلافات له سړې جګړې وروسته تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبه په ورځ تر څه باندې 3 ساعت خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وي چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یو تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وي او ژبه مو سره یو وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشیزې وروسته په ګډ بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې که په ستراتیژیکه ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نشتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسیون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخه یې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لښکېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مخ د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال د تودي سرمشیزي برعکس د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي، څو په یو لاره روان شو. بایدن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایدن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده تر هیواد دریځ زیانمنوي. د بایدن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او ویې ویل چې د غونډې پر مهال دښمني نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یو بل د درک تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنگتن موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون خبرې وکړي. بایدن وویل چې د سایبری بریدونو په برخه کې دا او پوتین موافقه وکړه چې نورې خبرې وشي، او بایدن دا هم وویل چې د تورنو کسانو د تعقیب په برخه کې نورو مذاکراتو ته اړتیا شته. بایدن زیاته کړه چې د پوتین ته څرګنده کړه چې د بشري حقونو موضوع تل د خبرو پر میز مطرح ده، او دی به بیا بیا دا مسله راپورته کوي چې په دې کې د اپوزیسیون د فعال الکسی ناوالنی زندانی کیدل هم شامل دی. ولسمشر بایدن د آزاد اروپا آزادي راډیو مسله هم راپورته کړه چې روسیې د بهرني ایجنټ تور پرې لګولی دی. د روسیې ولسمشر بیا د رسنیو د آزادۍ په برخه کې د واشنگتن اندېښنې بې ځایه وبللې، خو یو مهم پرمختګ دا و چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د امریکا سفیر په ماسکو او د روسیې سفیر په بیرته واشنگتن ته ستنی شي.
عبدالحمید د کابل په دریمو مکرویانو کې د احمد یار د تیلو ټانک د اور لګیدنې له زیانمنو څخه دی. دا اور لګیدنه د کابو درې کاله مخکې کیسه ده. عبدالحمید وایي درې کاله مخکې د دریمو مکرویانو په عبدالحق څلور لارې کې احمد یار تیلو ټانک ته څیرمه کور کرایه کړی و چې په اور لګیدنه کې هر څه د اور خوراک شول.
زمون کور تا دیر خساره ورسیده، مثلا شیشه ماتی سوی تلویزیون می ماتی سوی دوالکان می زوبل سو آغا پشت خانه که می بودگی.
در رسمی شمیرو لمخی پا ده غور لگیدنه که چه ده دیل سوا و نویوم کال ده جدی پا میاشت که وشوا دری کسان وشل شل او چلور سلویخت نور تپیان شل. وست پا افغانستان که اور لگیدنی نه ده خوندی توپ فنی او دایمی کمیتی هود کرده چه ده داشان پی خود تکرار مخونی سی. ده ده کمیتی مسئولانو ده چرشنبه پا ورس پا کابل که ده تیلو ده پمپونو او سوداگریز و مرکزونو لمالکانو وغختل چه ده خوندی توپ تدابیر جدی کلی. ده افغانستان طبیع پی خودتا ده رسیدلو پا چارو که ده دولت ده وزارت ده پی خود انسجام رسیال محمد قاسم حیدری ده غیغوندی تاویل
در صورت باز همه که تدابیر راید نگردن
و هغه صورت که چه تدابیر مراد نشی، کمیته با ده تقدینی اسنادو پر بنسد دیری جریمی وزکری او ده جمهوری ریاست ده مقام ده هدایت سرسم با مک سرغرون کی ده تیلو پمپونه او سوداگریز مرکزونه و تدو
و پام بسترشان وقت کردیم.
لدغه وزارت سربیره د اطفایی اداره کابل خاروالی او د نفتی موادو د زیرمه کولو د تنظیم اداره د کمیټې غړي دي. ښاغلی حیدری وویل چې د کمیټې لخوا د پمپونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو سره له اور لګیدنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر شریک شوي دي. کمیټه وایي 3998 د تیلو پمپونه او 248 سوداګریز مارکیټونه یې کتلي چې ډیرو دوی کې د اور لګیدنې نه د مخنیوي لازم تدابیر نه و مراد شوي. د کورنیو چارو وزارت د اطفایی عمومي رئیس نظام الدین پاچا غونډې ته وویل هغه د تیلو پمپونه چې په استوګنځایونو کې دي 40 ورځې وخت ورکړ شوی چې لازم تدابیر مراعت کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد فاضل شریفي بیا په کابل کې د تیلو د پمپونو د فعالیت په تړاو د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره وکړه.
موږ یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړې چې مسوده یې چمتو ده. دا طرحه له راتلونکې اونۍ اعلانېږي. په دې طرحه کې ټول هغه معیاري شرایط چې یو د تیل ټانکی باید ولري په پام کې نیول شوي دي.
په کابل کې د تیلو د ټانکونو یو شمېر مالکان هم د تیلو په پمپونو کې د اور لګیدنې ضد بالونونه او نور اړین وسایلو د خوندیتوب وسایل اړین بولي. په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټه په 1999 کال کې د اور لګیدنې د پیښو تر زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ او لاسو څخه د زیاتو بېلابېلو بنسټونو په غړیتوب جوړ جوړه شو. د کورنۍ چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت، د ځمکې او ښار جوړونې وزارتونه د ښاري پراختیا په چارو کې د جمهور رئیس لوړ پوړي سلاکار دفتر، کابل ښاروالي، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د افغان بیمې ملي شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د دې کمیټې غړي بنسټونه دي. دا کمیټه په داسې حال کې لور لګیدنې د مخنیوي د تدابیرو په موخه کار کوي چې د استوګنې په سیمو کې د تیلو په ډیریو ټانکونو کې د خوندیتوب تدابیر په پام کې نه دي نیول شوي او دې موضوع خلک سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د اورلګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداري ورکړې چې د خوندیتوب تدابیر مراعت نکړي فعالیتونه به ودرول شي. په همدې ارتباط مو راپور واورید.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
په کونړ کې خزینه خیاطان شکایت کوي چې خپل او رنگارنګ جامې جوړوي خو د دوی په لاس تولید شوی شایان مارکیټ نه لري. د دوی په خبره چې د مارکیټ نشټوالي له کاروبار زړه تور کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
شلکلن زرغونه د خیاطۍ ماشين ته ناست ده او پر ټوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړې جامې ګنډي. زرغونه وای کسبی د دې لپاره زده کړې چې نور تعالی لاس غزولو خلاص او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډولو جامو ته د بازار نشټواري لستون سره مخامخ کړي ده.
بس جام ګنډل دي هر قسم پرې غوډا بل امبريلا مندا سينو او پنجابي امدا منګو غاړو چې یو دغه شخصا یو زی جوشي او ټول بدوګان چالتې سو هر څه یو چیزال به ترلا سره.
دا یواز زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او خزشته چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار عمومي. حاجرا له همدې ډلې د وایي
او حیاتي ټولې شو او لاسي کارونه کوم چې تا کوم چې ما ټوکلي نداري ته میراوري دي او وړ موبي فلور ما دلته یان لستنای هر څه کې خو مګر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ تولاندې کوو. نو له دولت نه مې دا وختنه ده چې دلته یو مارکیټ جوړ شي زموږ لپاره. موږ ورته د خپل دا
په کونړ کې حکومتي مسولین وای هڅې پیل کړي چې د خزو په لاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړې مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټور وي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپلو لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له امله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغه خزو ته ځانګړې مارکیټ جوړ شي، دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله د جلال آباد له ښار نه یم. د تېرو درې کالونو راهیسې مونږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د خپل زما د ښوونکو په صفت کار کوو. د 1999 کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د دوی ولسوالیو نه درې ولسوالیو ته اجرا شوي دي. شیخ د اجرا شوي ولسوالیو نومونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره او غنیخیل. دغه یو کال راهیسې تقریبا چې بودیجم پاس شو، مونږ ته ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام هیله راکوي چې تاسو ماشا کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه مونږ ته مینوی راکړي او منطق راکړي. د درې ولسوالیو ته مونږ په دې منطق سره ماشا اجرا کړل او پاتې نولسو ولسوالیو ته مونږ ورکوو یا نه ورکوو. د وهم لون سارا ریاست مقام ولایت مقام اندغه چې مشرانو جرګي دغه ټول ارګانونو ته تماس کړي مکتوبونه لرو دی چې بسونه راشي تاسو موږ په رسمي توګه کې ځان سره نیسو تاسو موږ سره رسمي خوونکي چې تاسو درې کال څلور کال تجربه لرئ خو چې دغه بسونه راغلي دي د ریاست مقام نه ولایت مقام نه اندغه وزارت مقام نه غزنی را راځي تر څو جمهورې رسیدلی دي هله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دې په اړه رئیس جمهور یو تخمینی فرمان صادر کړي یا دغه ورځونه چې دوی یو مسلمان سره همهنګي وکړي چې دا خون کې موږ د رسمیت لپاره عملي جنبه ورکړو یو سلام په احترام
دا د بالامرغاد ولسوالۍ او خوشحال شوب د وچکالۍ خدمت دی او زموږ مالدارۍ ټوله په غاړه کې د زموږ د حکومت د غواړو زموږ پیغام همکاري مرسته وکړي موږ ټول د وچکالۍ د سختي او سپتۍ سره مخامخ یو. سلام
د جبل ولایت سمې زنګوالې نامی خواهش کش بعد دلت مکتب چیورسی مشت دلت مکتب نست مرد زابل دولت سخت ایلش داشتی و خواهد پراتوی نه دلت مکتب نور دپار نست بعد مکتب چیور